رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو واوریدونکو سلام، زه نو شبا شنای د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنۍ خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبان وایي په قطر کې د امریکایي استازو سره خبرې په ډیر مهم پړاو کې دي. د پاکستان صدر اعظم بل میاشت واشنگتن ته راځي، او په فلسطین کې 15 محصلین د اسرایلو سره د اسرایلی پولیسو سره په اخوډب کې ژوبل شوي دي.
نن د یکشن به ورځ د سرطان د میاشتې نهمه د 2019 کال د جون د میاشتې له 1.5 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورېد. د خوست قومي مشرانو د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی دی چې ګنې د لوی پکتیا یو شمېر جنرالان له دندو لرې کړي دي.
هغه خلک چې د وطن دپاره کار کوي، د وطن د عزت دپاره کار کوي، هغه خلک دی نه غواړي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د خپل ماتو علت د سترو ټیمونو سره لوبو کموالی ښیي.
نو که دوی سره ته لوبې ونه کړي او هغه ځانو سره عادي نه کړي، نو بیا لږ مشکلات دي په غټ ایونټ لکه ورلډ کپ کې.
په کندهار کې د انتخاباتو په مامورینو د شوې حملې په اړه مرکه هم لرو. مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. طالبانو ویلي دي چې په قطر کې د امریکایي استازو سره خبرې په ډیر مهم پړاو کې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ای پی خبري ایجنسا ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو نړیوالو ځواکونو د استلو په حق د امریکا سره د موافقې په تفصیل کار کوي. د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د وم پړاو خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي او دا ونې به هم روانې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلی دی چې هیله مند دی د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو سره موافقه وشي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې بین الافغاني خبرې به زر شروع شي. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جرمني خارجه وزیر صلاح الدین رباني ته د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د شروع کېدو ډاډ ورکړی دی. د بارانیو چارو د وزارت نطاق صبغۃ الله احمدی په دې حق له امریکا غکته داسې ویلی دی.
موږ باید سولې ته ورسیږو او باید پر ټاکلي وخت ټاکنې ترسره کړو. موږ د دې مسایلو په اړه حساس یو او پر دې ټینګار کوو. البته بین الافغاني مذاکرات کېدای سي په یو دوه راتلونکو نیو کې پیل سي.
د افغانستان د بارنیو چارو وزیر تیره هفته د جرمني د چارواکو سره د سولې په مسلې د سلام مشورو لپاره جرمني ته سفر کړی و.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یا یوناما رئیس تداما چې یمامات وایي د سولې او انتخاباتو بهیرونه باید یو په بل ناوړه اغیزه ونه کړي. د یوناما اعلامیه د یمامات له قوله وایي چې د دې دوه بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجود دي، نو دغه دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره پرمخ لاړ شي. هغه د انتخابات د افغانستان د ډیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه لحظه بللې ده.
د قندهار د معروف ولسوالۍ په ودانۍ باندې بیګا د طالبانو په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اته محلي کارکونکي وژل شوې دي. د قندهار د امنی قماندان مل پاسوال تادین خان نن امریکا غکته وویل چې طالبانو بیګا د معروف د ولسوالۍ د امنی په قماندانۍ د سلور موټر بمو حمله کړی دي. طالبان ویلی دي چې په دې حمله کې ډېر حکومتي عسكر وژلي او زخمی کړی دي او د ولسمالۍ مرکز هم نیولې ده.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم بل میاشت واشنگتن ته راځي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلی دي چې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په دې مهم پړاو کې به دا د واشنگتن او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ د لوړې کچې لمړنۍ خبري وي. ښاغلی چودري ویلی دی چې عمران خان به د جولای د میاشتې په وروستیو ورځو کې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډانل ټرمپ سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلی دی چې عمران خان په دې خاطر واشنگټن ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په خیبر پختونخوا کې پولیسو هغه پلار نیولې ده چې خپل نرخزه زوی وژلې ده. د پولیسو مشر عظمت خان ویلي دي چې د آفتاب اورنګزیب پلار اورنګزیب اکبر پولیسو ته لیکلې ضمانت ورکړې و چې خپل زوی ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو پولیسو د 19 کلن آفتاب اورنګزیب مړ چې په مرمیو سورې سورې شوی و نن په نوخار کې د سین په غاړه کې موندلې ده.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له یو بل سره د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ په غیر نظامی ساحه کې نن کتلې دي. د دریم مجلس و چې دواړو کړای دی. ښاغلی ټرمپ دغه مجلس تاریخي او افسانوي ګڼلی. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ له رهبر کیم سره د بندو دروازو تر شا له 50 دقیقې مجلس نه وروسته وویل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې کارونه به څه ډول غوړه کړي، خو یقینا دا یو ستر ورځ و. ولسمشر ټرمپ دا غونډه چې دای او نوري تاریخي بولی یو مهمه لاسته راوړنه وبلله چې اوس له شمالي کوریا سره تر هغه وخت نه ډیره ښه شوې دي په کوم کې چې د جمهوریت ریاست دوره پیل کړی و. ولسمشر ټرمپ کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جین اون دواړه وستایل چې په ډیری چټکۍ دی غونډې ته چمتو شو. هغه وویل دا غونډه به نور هم مهمه او تاریخي وګڼل شي چې موږ ترې نه یو نتیجه واخلو، یو ډیره مهمه نتیجه. لبل پلاوه د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خپل غوره اړیکې له متحده ایالاتو سره تر هغه وروسته وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې د یک شنبه په ورځ په غیر نظامی ساحه کې وکتل. کیم جونګ اون وویل دای په دې خبره حیران شو چې ولسمشر ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د ملاقات لپاره بلنه ورکړه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په فلسطین کې چارواکو ویلي دي چې 15 محصلین بیګاش په د اسرایلی پولیسو سره په ختیز بیت المقدس کې زخمی شوی دي. دا د پنځشنبه د ورځې را پدې خو چې یو فلسطینی ووژل شو، درې مشپه ته چې په پرله پسې ډول محصلین د اسرایلی پولیسو سره اخوډب کوي. د اسرایل پولیسو ویلي دي چې 40 کلن محمد عبید په پولیسو پټاکې ورکړې وي او همي پولیسو ته د وژنې غواخ کړي وو. خود سیمه خلک وایي چې پولیسو په محمد عبید د لری دز وکړي او د اندازې نه د زیات قوینې کار اخستې ده.
د سودان په پایتخت خرطوم کې په سلګونو احتجاج کوونکې سړکونو ته د واکمنې پوځي شورا د جنرالانو په خلاف د مظاهره لپاره راوتلې و. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوړی.
په نړیواله کچه پر پوځ باندې غږ شوی چې په مظاهره چانو باندې د تشدد نه کوي. په سلګونو مخالفان نن د خرطوم سړکونو ته راوتلي وو. د جون په درما په دغه خار کې د پوځي قرارګاه مخته په ډزو کې د سلنا زیات احتجاج کوونکو له وجل کې دوه رستا د پوځي جنرالانو په ضد نانی مظاهره د ټولو غټه مظاهره وي. پوز په سودان کې د انټرنیټ خدمات بند کړی دي او د مخالفانو مشران په اسانۍ لخپل طرفدارانو سره تماس نشي نیولای. اروپایي اتحاد او ایتوپیا دواړو د پوځي شورا د جنرالانو او د احتجاج کوونکو د منتظمینو ترمن د منځګړیتوب په خاطر خپل کوششونه ګړندي کړی دي. په خرطوم کې دوکانونه تړل شوي او ځای پر ځای د سرې ولارکه قوې یا RSF وسلوالو په پیکاپ موټرو کې چې ماشیندار پکې لګول شوی ګزمه کوله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو یا جشل ژمنه وکړله چې آزاد، عادلانه، بې تبعیضه، شفاف، پیشبینی شوی او باثبات تجارتي او د پنګچولو چاپریال ته به زمينه برابروي او خپل بازارونه به آزاد پرېږدي. دا د جاپان په اوساکا کې د جشل 14 کلنۍ غونډه وه او مشرانو یې وویل چې نړیواله سوداګري او پانګونه د ودې او انکشاف، فعالیت، نوښت، کارموندنې او پرمختیا لپاره اساسي اهمیت لري. او روسي خبر ده چې د انګلستان او هند ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام سیالۍ کې انګلستان د هند لوبډلې ته د 320 منډو هدف ورکړی ده. هند په خپل نوبت کې تر اوسه 140 منډې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبې 13 اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کندهار د معروف ولسوالۍ په ودانۍ د طالبانو د تیر شپې برید کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون 8 سیمه ییز کارکوونکي وژل شوي دي. په دې اکړه د سیمې نه درته رپورت لري او همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر سره د مرکه اوریدلم مهیروي. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله ښودلې او ویلې دي چې جرمني افغان حکومت ته زر د وسله والو طالبانو سره د دغه حکومت د استازو د مخامخ خبرو د پایلېدو ډاډ ورکړی دی. په موقعی په دې اکړه له کابل د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې جرمني د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صحبت الله احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالان ته ویل چې جرمني چارواکو دا ډاډ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې هغه ته ورکړی.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یکی دو هفته آینده
البته بین الافغاني خبرې شاید په یو یا دوه اونیو کې پیل شي او جرمني د طالبانو د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د ترسره کېدو ضمانت کړی دی.
افغانستان و نمایندگان طالبان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ د جرمني چارواکو سره د سولې په مسله د سلام مشورو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي صحبت الله احمد دی ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل نږدې شوی او افغان حکومت تمه داده چې ژر به د ښکېلو غواړو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. صحبت الله احمدی د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي یا سازی زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکای پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ په دوه کې د اوم پړاو د پیل شو خبرو پاړه ویل چې افغان حکومت د دغه خبرو لجیان څخه خبر دی. هغه په دې برخه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سفر یادونه وکړه او ویل چې خغلی خلیزات هم افغان حکومت ته د طالبانو له اساسو سره د خپل خبرو پاړه معلومات ورکړي.
روی تمامی مراحل گفتگوهای صلح بحث شده
د سولې د خبرو په ټولو پړاوونو باندې بحث شوی. زه د قطر د خبرو جزئیات روس له تاسو سره شریکوم، ډیر ژر هم شریکوم،
به زودی هم شریک می سازیم.
صحبت الله احمدی ویل چې د سولې د خبرو په برخه کې به افغانان ژر ښه خبرونه واوري. هغه ویل افغان حکومت او وسلوالو طالبان د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب د لپاره تر اوسه درې هیوادونو اندونیزیا، جرمني او ازبکستان خپل چمتووالی ښودلی
و ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې یو د دغو درېو هیوادونو څخه به د دې ناستې کوربتوب وکړي او هغه ناستې چې پایلې ولري کوربتوب یې وکړي
به نتیجه بی انجام.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو لپاره روانې هستي یو داسې پړاو ته داخلي شوي چې د مخه هیڅکله نه وي داخله شوي. صحبت الله احمدی جرمني ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د سفر او د جرمني چارواکو سره د لیدو کتو په هکله هم خبرالان ته معلومات ورکړل او ویل چې جرمني په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره جوخت د ټاکنو په ترسره کېدو هم ټینګار کوي. ښاغلی احمدی ویل افغان حکومت د جرمني چارواکو سره په کتنو کې د سولې خبرو کې ښځو، بشري حقونو او بیان ازادۍ باندې ټینګار کړی او دوی د دغه حکومت لپاره د سرو کرښو په توګه یادې کړي دي او ویلي دي چې افغان حکومت به پر دغو مسلو په هېڅ ډول معامله ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سولې او ټاکنو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامچی یا ماماتو هم په یوه اعلامیه کې ویلي شي په کار نه دي چې د سولې بهیر او د ټاکنو بهیر یو پر بل باندې اغیزه وکړي او دا دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره پر مخ لاړ شي. ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټاکنې د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه مسله بللي او ویلي چې د دغو دوه اساسي موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو د رول او نظر په تړاو د مختلفو رسنیو رپورټونو او ګمارونو ته په کتو سره اجازه راکړي روښانه کړم چې په دغو دواړو بهیرونو هیڅ یوې باید د بل بهیر لخوا اغیزمن نشي. دواړه بهیرونه باید په پوره زور او د ټولو ښکېلو برخوالو له ژمنتیا سره سم پر مخ لاړ شي. ښاغلی اماماتو ویلي چې په داسې حال کې چې دغو دوه مهمو بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجودې دي او دواړه د افغانستان په راتلونکي ډېر زیات اغیزه لري، ملګري ملتونه به په دواړو ډګرونو کې خپلې بشري همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګري ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي ویلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د ناورین د دوام زغم نه لري. هغه اندېښنه ښودلی چې راتلونکي جمهوري سر ټاکنې ناورین ته لاړې شي، په پایله کې به یې یو ضعیف جمهور رئیس واک ته ورسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندهار د معروف ولسوالۍ په ودانۍ د طالبانو د تېرې شپې برید کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اته سیمه ایز کارکوونکي وژل شوي دي. د کندهار د چارواکو په وینا طالبانو تېره شپه د دغه ولسوالۍ په مرکز لومړی د چاودېدونکو موادو له ډک کو هموی ټانکونو په وسیله چاودنې او ډله ییز برید وکړ. پام کوئ رپورټ ته.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر معروف ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې یولس پولیس او د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په ګډون یوویشتنه وسلوال برید کوونکي طالبان وژل شوي دي. دغه راز د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کندهار ولایتي دفتر وایي چې په یاد پیښه کې د دوی اته تنه مامورین هم وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان مر پاسوال تادین خان وایي چې په پیښه کې اوویشتنه نور پولیس هم ټپیان دي. د زیاتی چې د ولسوالی مرکز د افغان قواو په لاس کې دی او تازه د مسرتیری سهار وختي د حواله لارې سیمې ته رسیدلې دي.
معروف پر ولسوالی پر کومدانی باندې برای عمله سه و نو دښمن تلورې نیوګه د ټنګانې په پټه کړې دي او عسکرې څو خور دي چې شیطان ورو زخمیانون درو.
په ورته وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر رئیس ډاکټر هاشم دورانی امریکا ژغ آشنا رډیو ټول تی وی د زیاتی چې د ټاکنو د کمیسیون دوه وجلسو کارکونکو لتیرو اتل سور زورا هيسي په معروف ولسوالۍ کې خپل دند پیل کړی و. د زیاتی چې دغه کسان د شپې له پلو د ولسوالۍ په مرکز کې اوسېدل د تیر شپې د بریټ پر محل وجلسې ودی.
موږ مرکزونو په ځای کې خلاص کړی و چې مرکزی دفتر پنشه کړی و او ولت امنیت تامین و او د دې د هیپټول شغور ځای و ولسوالۍ. البته موږ اته کسه کارمندان لور د امیر په شبول باندې نو موږ الته په معروف ولسوالۍ کې چې موږ تخبل امیر اطلاع را کړی و او کنفرمیشن را تراکی نو هغه پراو او نن باید بیرته برګش یعنی بیرته مواد او موږ کارمندان غلی وای. خو په تاسو سره باید ویم چې داسې فاجعه پیښ شوله چې الته موږ تلفات لرو.
بلی خواته د وجلسو کسانو کورنۍ هم تایید کړي ده چې د کورنۍ غړي په معروف ولسوالۍ کې وجلسوي او دوی جنازو ته منتظر دي. وسلوالو طالبانو بیا د معروف ولسوالۍ د پیچ په اړه ادعا کړي چې ګڼو افغان سرتیرو ته مرجوب لاړولې او د ولسوالۍ مرکز هم تر خپل ولکې لاندې راوستي. د په نو امنیتي پیښو کې د کندهار په کچه تر ټولو لوی امنیتي پیښ بلل کېږي چې دواړو خواو ته پکې درنه مرجوب لاوشته. معروف ولسوالۍ د کندهار په جنوب ختیځ 180 کیلومتري کې د ډیورند کرښې ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې زیات وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د یادې ولسوالۍ مرکز تیر کال له مخکنی موقعیت څخه 40 کیلومتره لري یوې بلې سیمې ته انتقال شو چې د چارواکو په وینا د ولسوالۍ لپاره مرکزی سیمه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم لږ مخکې واوریدل چارواکي وی وسلوال طالبانو تیر شپه د کندهار د معروف په ولسوالۍ حمله کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اته کارکونکي وژل دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی امریکا غاک آشنا رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل
متاسفانه چې هلته زمونږ د کار د تفریحي دومکنې وه او هلته زمونږ دوه سایټه وو. نو په دې کښې اته کسه چې په هر سایټ کښې څلور کسه وو که نه نو دا متاسفانه د هماغه انفجار په اثار او په هماغه خطې چې شوي دوی هم له منځه تللي دي شهیدان شوي دي. واقعیت متاسفانه
ساس معلومات چې د میرمن نورستانۍ یعنی کومه حمله چې د معروف په ولسوالۍ شوې وه هغې کې هدف د ټاکنو خپلواک کمیسیون و که څنګه؟
نه دا حمله خو په دې باندې نه ده شوې. حمله په مجموع کې یعنی تارګیټ دی و نه و تارګیټ دا نور محلونه وو او دې و چې دا دوه هانوي دي و ډکې کړې وې. دا چې ټول ته انفجار ورکړی دا د موادو نه ډک و او کله چې دا انفجارات شي زمونږ غم پکې له منځه تللی دا زمونږ د محل یعنی خاص تارګیټ زمونږ کارمندان نه و.
په همدې ساحه کې دا خلا به څنګه ډکه کوي؟
خو تفریحي نوملیکنه زمونږ خوشبختانه پای ته رسېدلې اما بدبختانه چې غم پکې درلودل. اما په مجموع کې اته تنه کارمندان چې په دوه سایټونو کښې له منځه تللي دي ترین شوي کسانو چې موږ کېدای شي د دې نه په نورو ټاکنو کښې هم استفاده وکړو دوی هغه تجربه د ټاکنو پیدا کړې وه که نه. اما متاسفانه هغه بیا هغه هم د کندهار په یو لرې پرتې ولسوالۍ لکه معروف کښې یعنې بیا موږ ته د داسې قدر پیدا کول دا یوه ستونزه ده او بل دا چې د ترین شوي کسان یې دا بله ستونزه ده دا یوه ضایه ده واقعانه.
بله د معروف په ولسوالۍ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دې اتو تنو وژل کېدل به د ټاکنو په روان بهیر څه تاثیر ولري؟
بلکل تاسو پوهېږئ چې دغه مورال چې لري کارمندان دا مورال له لاسه ورکوي او لږ ذره ویر او ترس یې په زړونو کښې پیدا کېږي. او دا دا خطاب هغه مهمه خبره یم دغه ده او بل بیا هم هغه ته کړه چې د دې خلکو پیدا کول په دسي ولایت کې دای وستل ده نو د خپل عام خروجه باندې هم تاثیر کوي ځکه زه په ځای د ساتک سو وجل کېدل خلک ته کړي کلی لګزره چې بیا همکاري ونی کی او متاسفانه زمونږ دا اوس هم د موږ غزي سایټونه تهدید لري مثال رئیس ته خطر متوجه ده کارکونکو ته خطر متوجه ده یعنی په مجموع کې دا خطرات دا رسکونه خوشته دي اما زما هیله دا ده چې څنګه یو ملي پروسه ده و سوال نه باید چې د ټاکنو سایټونه هغه کې ټارګیټ کې یا دا چې تهدید لاندې اوسېږي یا دا چې ډېر تلفات مونږ لرو ته به دا په مالیزي ساحه کې وه چې دا حالت راوسته شوی یعنی په راتلونکي کې باید دا ملي پروسه ده او دا خلک باید نه ټارګیټ شي او نه ورته رس متوجه اوسېږي دا د افغانستان برخلیک ده او مونږ په پوره بې طرفۍ سره کار کوو بې طرفه خلک یو نه د حکومت خلک یاستو او نه د نورو یعنی موږ مستقل خلک یاستو یو مستقل کمیسیون ده لکه د نوم نه چې پیدا ده د دې چې کمیسیون کار کوونکي که ټارګیټ شي یا له منځه ځي نو فکر کوم چې دا یوه خبره نه ده یو جرم ده یو جنایت ده
بله ډیر مننه په مخ هم خاصه
کوم مدان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له یو ډیر تاریخي مجلس نه وروسته د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ غیر نظامی ساحه کې نن یک شنبه له یو بل نه جلا شو. دغه مجلس په پنوم جیم کې وشو. ولسمشر ټرمپ دغه مجلس د یو تاریخي او افسانوي مجلس وباله. نور تفصيل په رپورت کې اورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رهبر کیم سره د بندو دروازو تر شا له 50 دقیقې مجلس نه وروسته وویل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې کارونه به څه ډول بڼه غوره کړي خو یقینا دا یو ستره ورځ وه
له رهبر کیم سره ډیر ډیر ښه مجلس وشو موږ په دې موافقه وکړه چې هر یو به یو هیئت وټاکو دغه هیئت به په جزئیاتو کار وکړي دلته مقصد د کار ګړندیتوب نه دی بلکې موږ غواړو په رښتیا یو هر اړخیز او خې موافقه ته ورسیږو
ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غونډه چې دای او نورې تاریخي بولی یو مهمه لاسته راوړنه وبدله چې اوس له شمالي کوریا سره تر هغه وخت نه اړیکې ډېرې ښې شوې دي په کوم وخت چې د جمهوری ریاست دوره پیل کړله له بل پلوه د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خپل غوره اړیکې له متحدو ایالاتو سره تر هغه وروسته وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره د یک شنبه په ورځ په غیر نظامی ساحه کې وکړه
ما هم غوښتل چې په دې ځای کې در سره ملاقات وکړم دا د شمال او جنوب ترمنځ د جلاوالي سمبول دی او د ډیر بدمرغه تیر وخت را یادونکی ځای دی اوس دا څرګندوي چې موږ دې ته لیوالو هغه بدمرغه تیر وخت شاته پرېږدو او د نوي راتلونکي لپاره لار خلاص کړو او نوي فرصتونه منځ راولو
په همدې ترڅ کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان د دې تاریخي مجلس په اړه وویل چې ابتدایي پلان دا و چې زه او ولسمشر ټرمپ د څارنې په څوکۍ کې سره وګورو خو د ولسمشر ټرمپ زړور اقدام د دې سبب شو چې دا تاریخي مجلس مینځ راشي
زه په دې باور یم چې موږ له وستر خنډ نه تیر شولو او دا د یوې سترې هیلې څرګندونه کوي نه یوازې د کوریا د خلکو لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او رهبر کیم په خپل منځي اړیکو کې د تشنج د زیاتېدو په وخت کې له یو بل سره وکتل که څه هم شمالي کوریا د اوږده واټن داسې توغندي نه دي ازمویلي چې امریکا ته رسېدلی شي خو تېره میاشت یې د لنډ واټن توغندیو ازموینې وکړلې ولسمشر ټرمپ هغه وخت د دې توغندیو ازموینې بابې زه ګڼلې وې که څه هم د هغه د ملي امنیت مشاور جان بولټن وویل چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک نه سرغړونه کړې ده نسیم ستانیزای امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري نن په خوست کې د لوی پکتیا یو شمیر قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی دی چې ګنې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالانو له دندو لری کړی دي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیکلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد درلود چې ګنې د ځینو اشخاصو په غوښتنه یې په دې وروستیو کې د لوی پکتیا یو شمیر جګپوړي نظامي افسران له دندو لری کړی دي. دوی په دې برخه کې د چا نوم مشخص نه کړ، خو وی ویل که حکومت په لوړو چوکۍ د لوی پکتیا د نظامي کدرونو د تقرر ګام وانخلي د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. ظاهرا د دوی اشاره په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلی اردو پخوانی قومندان جنرال دادان لونګ ته و چې تیره اونۍ له دندې برطرف او پر ځای جنرال خان الله شجان نوې قومندان وټاکل شو.
و لونګ صاحب دې یا مقرر کې بده خپل بس نه یا دې بدیل ور کړی شي. کای بدیل ور نکړلو موږ څه بو دلو یا پکتیا ولسونه په پکتیا کې په دې خبرې شوې دي د سره بو د انتخاباتو په دوره کې پرکون اعلان و.
د خوست د نننۍ غونډې د ګډونوالو په وینا لري 203 تندر قلی اردو د پخوانی قومندان په ګډون په 1300 میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالانو دندو ګوښه شوې دي. دوی ویل که دغه جنرالانو وظیفوي غفلت کړی وي نو سرنولۍ ته دې ورمعرفي کړي، مګر پرته له هغه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه غوښتنه کوي چې د لوی پکتیا نظامي کدرونه دې پر لوړو چوکیو وګماري. قومي مشر سمین خان په همدې هکله داسې وایي
چې خپل ساری د افغانستان د ازادۍ لپاره پلاس کړي ولای او دای کوټه ولرګي. خلک چې د وطن دپاره کار کوي، د وطن د عزت دپاره کار کوي، د وطن د استقلال دپاره کار کوي، د وطن د ازادۍ دپاره کار کوي، خلک دی نه غواړي.
په عین حال کې قومي مشر حاجي مرک زدران پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیوکه وکړه چې ګنې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنیزو مبارزو پر مهال د لوی پکتیالو خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د نفوس په سطح په ټول افغانستان کې ډېره رایه د خوست او د پکتیا خلکو ورکړې.
په ورته وخت کې نن د پکتیا د تیرې کوتل په سیمه کې یو شمېر خلکو بیا د ګردیز کابل ترمنځ لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه او د 203 تندر قلی اردو د ګوښه شوي قومندان د بیا تقرر غوښتنه یې کوله. د اعتراض له کبله د تیرې کوتل دواړو غاړو ته ګڼ شمېر واړه او غټ موټر بند پاتې وو. د ملي یووالي حکومت تر اوسه د لوی پکتیا خلکو د نننیو اعتراضونو په هکله کوم عکس العمل نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. طالبان وایي په قطر کې د امریکایي اساسو سره خبرې په ډېر مهم پړاو کې دي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بین الافغاني خبرې به زر پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ یا یونما رئیس تدماچی یماماتو وایي د سولې او انتخاباتو بهیرونه باید یو په بل ناوېړه اغیزه ونه کړي. د قندار د معروف ولسوالۍ په ودانۍ بیګا د طالبانو په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 8 سیمه ییز کارکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري وایي چې د امریکا او طالبانو د اساس ترمنځ خبرو په دې مهم پړاو کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان بل میاشت واشنگټن ته راشي. په خیبر پختونخوا کې پولیسو هغه پلار نیولی چې خپل نرکزی زوی وژلی. د پولیسو مشر عظمت خان وایي چې د آفتاب اورنګزیب پلار اورنګزیب اکبر پولیس ته لیکلی ضمانت ورکړی و چې خپل زوی ته به هیڅ تاوان نه رسوي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له یو بل سره د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ په غیر نظامی ساحه کې کتلی دي. د سودان په پایتخت خرطوم کې په سلګونو احتجاج کوونکو خلکو نن د جنرالانو پر خلاف مظاهره کړې ده. په فلسطین کې چارواکي 15 محصلین بیګا شپه د اسرایلي پولیسو سره په ختیځ بیت المقدس کې ژوبل شوي دي او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو ژمنه وکړه چې آزاد، عادلانه، بې تبعیضه او با ثبات تجارت او د فنګ اچولو چاپریال ته به زمينه برابروي او خپل بازارونه به آزاد پرېږدي.
پرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي قدرمن اوریدونکو، د کرکټ په اړه هم درته رپورټ لرو چې په دومه پښتو خبرونه کې به درته خبر شي. تر بیا خدای ماشه.